هم څنګه دی او شمیر سیاسي ګوندونو مشران وايي طالبان باید د سیاسي ګوندونو فعالیت ته اجازه ورکړي، ځکه د دوی په وینا سیاسي ګوندونه د ټولنې د پرمختګ او اصلاح او د غرض د حکومت پر چارو د څارلو په برخه کې مهم رول لوبوي. البته یادونه ول بلوب چې په تېرو شلو کلونو کې یو انتقاد هم چې پر سیاسي ګوندونو کې دا و چې ونتوانېدل خپل ګوندونه افغانستان شمول کړي، یعنی د ټولنې د افغاني ټولنې ټولې پرګنې سره راټولې کړي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د نور بس د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مسؤلان وایي چې دغه لویه لار له 150 ساعتونو بندېدو وروسته اوس د سورلویو موټرو پر مخ پرانستل سوې ده. چارواکي وایي په شمالي سالنګ کې 60 سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې 30 سانتي متره واوره سوې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وایي چې په کابل کې د بېوزلۍ او سخت ژمي له کبله د ګڼو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ سوی دی. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي، د خلکو د نفوس زیاتوالی، بېوزلۍ، د خلکو بې ځایه کېدل او د هوا سوړوالی زیات سوی چې ورسره د خلکو زیان ګالل او روغتیایي ستونزې هم زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپایي ټولنې په مرسته یې په افغانستان کې له کووید-19 ناروغۍ د افغانانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې پراخې کړې دي. د دې سازمان په خبره دوی د څارنې، تشخیص، د ولایتي روغتونونو د تقویې او د ناروغیو د کنټرول مرکزونو ته د نورو اسانتیاوو برابرولو هڅه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او ایران د ایران د اټومي موافقې په اړه د دواړو خواوو ترمنځ د لنډمهالې موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. راپورونه وایي چې روسیې په وروستیو کې د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا لپاره وړاندیز کړی چې د اوس وخت لپاره دی یوه لنډمهالې موافقه وسی. جرمنی وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه ډېره خپره سوې. د راپورونو له مخې تر ټولو ډېرې پیښې پلازمینه برلین کې ثبت شوې. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا د ادعا رد کړ چې ګواکې په اوکراین کې د یوه روس پلوه مشر د نصبولو په اړه د روسیې له پلانه خبره وه. بریتانیا پرون وویل چې کرملین په اوکراین کې د یوه لاسپوڅي مشر د واک ته رسولو هڅه کوي.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه تشرغ لست. زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په هرات ولایت کې په تیرو 15 میاشتو کې 100 کسانو د ځان وژني هڅه کړې ده. دا خبره د هرات حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد عارف جلالی ازادي رادیو ته کړې. د شاغلی جلالی په وینا په دغو کسانو کې 80% شدید دي. په همدې حال کې په هرات کې شمیر ارواپوهان په دې باور دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د شوزو او نجونو لپاره د تعلیمي مرکزونو او دولتي دفترونو د تړل کېدو له امله د شوزو او نجونو ترمنځ جوړ خپګان زیات شوی او له همدې کبله دوی په ځان وژنه لاس پوري کوي. په نور بس د خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونه میلمنه مو روهینا مهرابزاده ده چې د دې په وینا د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني سوې ده. او بل میلمنه مو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی دی. ډاکټر صاحب ایمل صافی لمر سره د تلیفون لارې وصل سوې دی. روهینا جانې، په دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مشتدا سره پورونه را رسیږي چې د ځانوژنې پیښې زیاتې سوي دي، جوار خپګان د ځوانانو په ځانګړې توګه ترمنځ زیات سوي دي او په دغه کې ډیری برخه یې ښځې دي. تاسو د خپل ژوند کیسه کراته وکړئ.
دا خبره دغه د خورجانې چې زه اوس د 25 کال نه یم او زه پیدا شوم په یو غریب کورنۍ کې چې زما پلار و، زما تور خوریان و، زما غټه ورور نه و. د غریبی حالت ته زما مور زما واده وکړو یو فیملی سره. بس هغه ځای چې زه واده شم، زما خاوند زما نه ډېر زیات واره و او زما هېڅ د هغې نغتې و چې څلور کار زه هغې نغتې وم. بیا زما سسل چې و هغه ښه سړی ونوته، بې عزت سړی و، د خپل سینګور عزت ته به کتل او زما خاوند باندې ډېر زیات ظلم کول. همدغه حالتونه زما دغه سر پورې راورسېده چې هغوی ورځې په ورځې ما ووهه ووژنه، د کور نه یو باساروتی مو ورکوه، یا یو میاشت کې په کور کې ما بند کول، په یو کمره کې مې تاله لګول. د هغه پس نه نو زما سسر زما عزت باندې وکتل. بیا زما خاوند خپل سوسایټ وکړو، بیا خدای هغې بچ کو په څلوېښت ورځې کې ډېر په ګران کې هغه بچ شو.
روهینا جان، ستاسې هدف دغه دی چې ستاسې میړ بیړه هڅه وکړه چې خپل ځان ووژني؟
ها، هغه کوشش وکړ چې خپل ځان ووژني، ځکه چې هغه واره وو او د خپل په پلار په مخ باندې ودرېدل نه شو، ځکه
او تاسو په دې جریان کې څه هڅه مو ونه کړه چې ځان د دغه وضعیت څخه خلاص کړئ؟
ما دا هغه پس نه چې ما کوشش وکړو چې خپل ځان بچ کوم د دغه کار نه، بیا زما خاوند زما سات ورک او ما دا غزینې پاکستان ته راولېږل، نو ټول په مخ باندې همدغه یې وویل چې زه دې ته مې طلاق ورکړی ده. د دغه پس نه دا زما په لایف نه ته، ځکه چې زما عزت بچول زما خاوند ته ډېر زیات ګران شوی وو. کله چې زه دلته راغلم اول باندې زما خاوند زما مدد کول، خو هغه واړه بیا څه رقم چې د هغې فیملي وویل، نو هماغه هغه خپل فیملی په خبر باندې راغلو او بیا هغه بل واده وکړو. بل واده کله چې وکړو بیا زما بچی پسه دوی راغلو چې زما یو لور وو زما د واده نه، نو دوی وویل چې دا بچی ورکه. ما بیرته چې افغانستان ته لاړو خپل مول پراته، ځکه چې زما خاوند بل ښځې وکړو، دغه زما طلاق هغه خپل ومنل، وینا مام طلاق ورکړی ده، ته دغه پس نه زمونږ په لایف کې راغلی نه شي، زما یو بچی پات شو زما په لایف کې. زه کله چې مور په لار ته راغلم هغوی زما بچی واغېستل او هغوی اختطاف وکړو زما بچی. زه کله چې بچی پسې راغلم نو هغوی ما شپږ میاشتې کې په لغمان کې په یو کمرې کې ډېر په غلط حالت کې، چې زما سسر زما په تن کې یو کپڑے نه وو، زنجیر سره زما په غاړه کې واچاوه، ما یو سپی غوندې په کمرې کې تاله ولګول. بیا چې کله زما بچی بیرته زما خاوند هیلپ وکړو زما بچی ماته وار کړو، ما خپل بچی واغېستل بیرته پاکستان ته راغلی. زما سسر ته چې پته ولګېده دغه خبره، هغه زما پسې دا غزي باندې خپل د ورور بچیان دا ټول ما پسې واچول چې زه لاشه د دې بچی واخله او راوله. کله چې دوی دلته راغلو زما په ګاډي مخ باندې ودرېدل، ځکه چې زه لاړ ملاور ته چې دا غزي نه سامان راوړم خپل لپاره لږه نفقه رزق خپل بچی لپاره پیدا کوم، ځکه چې زه واره وم دغه هغه ایج باندې نه وم چې زه کوم کار کولی شم. یاسي شاید بیا مال چې زه زی او لیره به ولګوم، هماغه باندې د اندر ګارمنټ شیان به خرڅ کوم. نو دوی زما په مخ باندې ودرېدل، زما لاس همدغه کارن په کار باندې اکسیډنټ شو، زما لاس چې کچ شو هغوی زما غاړم په شیشه باندې را پرېکړو. دغه پسنه زما بچی دوی
بلې روحي ناجانې تاسو ویل چې دوی تاسو ته وهل ډبول درکړه، ستاسو لاس مات سو که قطع سو؟
نه، دوی چې ډېر زیات په افغانستان کې کله چې زه دوی سره وم، دوی زیاتی ما سره ډېر زیات کړی وو. دلته چې راغلم دی زمونږ په ګاډي مخ باندې ودرېدل او د ډرایور نه اکسیډنټ شو. دغه پسنه دوی زما ټول ګلر پریکو په شیشې سره زما پوره یو لاس کچ شو. اوس لاس مې نشته، مزور ښځه یې مزه، یو لاس مې کچ شو همدغه د سوشال د وجه نه،
یو لاس دې پرې سوی دی،
یو لاس مې پرې شوی ده. او دغه حالت باندې زه د خپل عزت لپاره یو وار نه دوه وار نه د لس وار نه زیاته ما سوسای ته لاس واچول، سره نور کومه چاره نه وه.
بله، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. زه ورځم د ډاکټر صاحب ایمل صافی پر لور باندې، هغوی هم له موږ سره د تلیفون پر لیکه دي. صافی صاحب، په افغانستان کې دا ډول ستونزې څومره ډېرې دي ستاسو په نظر باندې، کله چې تاسو له خلکو سره وینئ د دوی ستونزې اورئ؟
بله، د جوهر خفګان او همدارنګه د ځان وژنې د خور چې کومې خبرې وکړل، زیات ځان وژنې مسایلو ته اشاره وکړله. زیات کورني مسایل، کورني تاوتریخوالي، رواني مسایل او همدارنګه اجتماعي موضوعات، یا بعضې فرهنګونه او فرهنګ او بعضې کلتور، بعضې رواجونه چې دي، هغه ناروا رواجونه په بعضې کلو باندو او کورونو او ښارونو کې نافذ دي، د هغې په وجه باندې او زیاتره عوامل دغه کورنۍ تاوتریخوالی دی. هغلته چې سوی تفاهم وي، هغلته چې یو د بل په خبره پوهېدنه نه وي، هغلته چې د نورو حقوق او د نورو غوښتنې د پښو لاندې کېږي، هغه کورنیو کې چې هغه ښځه داسې ګڼي لکه د یو متا په شکل باندې یا د یو مال په شکل د پیسو په بدل کې اخیستل شوي وي، د هغې رضا د هغې رضا پرته هغې واده شوی وي، او بیا په کور کې هغه د کورنۍ جوړښت داسې وي چې هغلته هم د خلکو په منځ کې پوهاوی نه وي، چې څوک خپل حقوق او د بل حقوق نه پیژني، په نتیجه کې دغه مشکلات رامنځته کیږي.
بله، د ډاکټر صاحب صافی سره زموږ رابطه قطع شوې ده، موږ بیا هم کوشش کوو چې دوی راواخلو. روهینا جانې، که تاسو موږ ته دغه ووایاست چې تاسو د طلاق اخیستلو هڅه وکړه په دغه جریان کې؟
ما د طلاق اغستلو هڅه ځکه مې ونه کو چې زما بچی مال چې دا زما پلار زما کورنۍ داسې کورنۍ وو چې زما لایف نن برباد شوی ده. مال چې داسې ونه شي چې د بچی د سر نه مې د هغې پلار سایه را اوچت شي. مګر زما خاوند خپلې ما ته ووایي چې هغه طلاق پیپر چې ما تا ته جوړ کړی ده د ټول په مخ باندې هماغه ما تا ته اکسپټ کړو ته زما د خور په شانې د دغه پس نه زما په لایف کې راتلی نه شي او د تا او د تا بچی څه حق مونږ سره نشته. بیا هم خی چې زما کوم حق یې نشته. ما په رود کې ته خوش کړې بیا زما بچی پسې ولې راځي؟ ولې زما بچی زما د هغه ځکه چې خپل پلار کتلی نه ده داسې سم خپل پلار سره ټایم تیر کړی نه ده. زما بچی ته ټول لایف د هغې یو مور ده چې هغه مزدور ښځې ده نو هغه ولې بیا زما بچی واخلي زما نه ولې زیاتې وکړي؟ زه مجبور یم چې زه څه کولی نه شم خپل ځان وژنم خپل ځان به سوسایډ کوم.
صافی صاحب تاسو واوریدل چې د روهینا قضیه یو مخکینی قضیه ده خو دا تر اوسه پورې د دغه ژور خپګان څخه کړیږي او د دې د ژغ او د خبرو څخه معلومیږي چې دا څومره په اضطراب کې ده. په اوس مهال کې په افغانستان کې چې طالبانو وخت ته رسیدلی دي تر هغه وروسته پر ښځو باندې بندیزونه لګېدلي دي، دوی له وظیفو څخه بې برخې شوي دي او نجونې ښوونځیو ته نورې نسي تلای تر شپږم ټولګي پورته. په بېلابېلو راپورونو کې نجونو موږ ته ویلي دي چې دوی څومره له ژور خپګان سره مخامخ دي. ستاسو په نظر دغه وضعیت د ښځو پر رواني حالت باندې څومره تاثیر کولای سي؟
بلې، ما مخکې عرض وکړ چې یو خو هغه موضوع د ځان وژنې او دغه روحیناتو خور وه چې هغه کورني تاوتریخوالی او مشکلات دي، وروسته بیا هم ته وغږېږي خو ستاسو ما پوښتنه وکړه. مشکلات یا رواني فشارونه یا روحي سټرسونه انفرادي هم کېدلی شي، کورني هم کېدلی شي او ټولنیز هم کېدلی شي. همدغه لکه څنګه چې ستاسو یادونه وکړله د مکتب یا ښوونځي ته نه تګ په ځوانو نجونو باندې د هغې پر روان باندې بدې اغېزه کوي، د هغې په راتلونکي باندې بې باوري رامنځته کېږي. همدارنګه د وظیفې نشتون دی، د اقتصاد خرابوالی دی. اقتصادي ستونزه په افغانستان کې فوق العاده د ټولو موضوعاتو نه قوي رواني فشار یا رواني سټرس دی چې د یو انسان مادي او فزیکی موجودیت په پښتنې لاندې بیایي چې د سټرسونو یا سټرسورونو یا د رواني فشارونو په لومړي قطار کې راځي. دا ټول مسایل که مونږ مخکې د هغې نه هم د طالبانو د دورې نه اوس مونږ ټول مسایل د طالبانو په دوره باندې تاوانوو نو دا هم صحیح خبره نه ده، ځکه چې په افغانستان کې مخکې هم اقتصادي، اجتماعي او ټولنیز جوړښتونه د ډېرو مشکلاتو او پرابلمونو ښکار شوي دي او هغې سره مخامخ وو. همدارنګه په دې وروستیو کې چې کله اقتصادي فشارونه ډېرېږي، نجونې په کورونو کې پاتې کېږي یا خپلو ښوونځیو ته نه ځي، نو دا فشار علاوه کېږي، څو چنده کېږي او د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي. خو زیات اوس فعلاً دپاره چې مونږ په فکر کوو، زه په ټولنه کې قرار لرم، زیات اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ستونزې دي چې نارینه کار نه لري، هغه چې کله د کور کاریګر کار نه لري او اقتصاد سره د کورنۍ ټول غړي مخامخ کېږي، د خوارځواکۍ سره، مثلا د لباس د نشتون سره، د ضرورتونو او د اړتیاو د نه پوره کېدو سره، چې ما مخکې عرض وکړ چې هغه مادي او فزیکي شتون چې د رواني فشارونو هغه لومړی یا د رواني ضرورتونو لومړی دغه تعینوي او هغه د مشکل سره مواجه کېږي، نو دغه دوامداره شو، څو میاشتې شو او همداسې ادامه پیدا کوي. متاسفانه حتی ماشومان په کور کې ډوډۍ نه لري، نجونې او ښځې په کور کې ډوډۍ نه لري، نارینه حتی کار نه لري، نجونې خلاصه کې دلته مشکلات فوق العاده زیات دي. دغه د دې لامل کېږي چې روان باندې مستقیما اغېزه وکړي او په نتیجه کې د ژور خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو اساسي عامل د اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي له کبله کېدلی شي. هغه څوک چې بلجیکي لحاظه مساعد شي نو هغه ډېر ژر په ژور خفګان یا ډپریشن باندې اخته کېدلی شي.
ژور خفګان یا د دا ډول رواني وضعیت سره مخامخ کېدلی شي چې دوی اخیر ځان وژنې ته لاس اچوي.
زاسم دا رابطه رواني عاطفي رابطه چې د مور او ماشوم ترمنځ کله چې دا پریکون رامنځته کېږي، د مور پر روان باندې مستقیما او شدید اغېز راوستلی شي او هغه داسې کېدی شي لکه تاسو یادونه وکړله، ځکه د عاطفي برخه د مور په روان کې ډېره زیاته قوي ده. کله چې بیا د ټکنیتوب او مشکلاتو سره مخامخ کېږي نو دغه عاطفي یا خلقي ناروغۍ رامنځته کوي چې ژور خفګان یا ډپریشن د خلقي ناروغۍ هغه اساسي برخه ده. خبره دا ده چې هغه ته شریعت کې هم خپل شرایط ویلي دي چې په څه وخت کې باید پلار د ماشوم پالنه وکړي او په څه وخت کې مور د ماشوم پالنه وکړي، ځکه ته په همدې خاطر باندې شرایط لحاظ دا طلاق مسله ډېره یعنی یو بد او جدي مسله ګڼل شوې ده. یعنی په ډېر سختو شرایطو کې حتی کوشش ونی چې طلاق رامنځته شي او طلاق یو بده پدیده ده او د شریعت د رواني مسلک لحاظ هم بل خصوص د جوړ خپګان یا ډیپریشن درامسته کیدو یو غټ عامل د طلاق شوی افراد کې ډیر زیات وي چې هغه د خلقی رابطه عاطفي رابطه د خرابېدو د مخامخ کیدو په صورت کې چې دغه رابطه خرابېږي کله چې دا خرابېږي شخص ته ناامیدي پیدا کیږي هغه خپل دوست او عزیز د لاسه ورکوي چې هغه هغه اولاد دی ځکه هغه ترنه چلا کیږي او کله چې چلا کیږي د مور پر روان مستقیم اغېز شیندي او هغه د جوړ خپګان او بالاخره ځان وژنې لپاره
مننه ډاکټر صاحب تاسو لمر سره پر لاین پاته سي زبې ته تاسو پرځم روحي ناجاني په دې اړه باندې تاسو خبري کولای چې تاسو په دې خاطر طلاق ونه کړ چې د خپل نوم یا تاسو د کورنۍ د نوم په خاطر باندې نو آیا فکر نکوي چې تر دې چې په منځ کې عمرې کېږي یا تاو تریخوالي واقع کېږي یو چاته زیان رسیږي تر هغه شت نه دی چې څوک سره جلا سي
تاسو خبره سمه ده ملاله جانه ما تر هغه وخت پورې کوشش مې وکړ چې مال چې زما لایف بچي زه کوشش وکم چې زما بچي د خپل پلار سره پات شي سمه ده چې زما عزت هغه ځی باندې خطر وو ډاکټر صاحب تم سلام زما طرف نه هغه سم وای دا سم وای چې د شریعت د لار نه تاسو ته وایم سمه ده شریعت څه ویلې ده چې شریعت ویلې ده یو چا عزت ځکه چې په هغه کورنۍ کې چې زما عزت زما د سوتو طرف نه سیف نه وو نو زما د بچي عزت هغه ځای باندې سره کم سیف زه په کور کې وګه پاتشم تهګه پاتشم هل وی وقاره ما خپل ځان سوسایټو نکو یو مور خپل لپاره سم کولې شي خپل بچي لپاره سم کولې شي هغه وخت پورې چې هغه وخت پورې هغه ته پته ولګي چې هغه څه شي نور د هغه د لاس نه خپل عزت بچول او خپل بچي عزت بچول لپاره ناراضي ملالای جان زه ډیر زیات کوشش مې وکړ چې اول طلاق و نه خلم بیا ما زما خاوند چې ما سره فراتو کو خای دی هغه ما ومنل زه یو مور وم زکه د پلان د مور حق زه اوس خد کیګه आवाज باندې وایم چې دی یو مور حق ډیر زیات وی کله چې زما لاس کچو زما بچای ما سره په یو بیت باندې پراته او زکه چې ما ته پته و چې زما دښمن زما په سیدا او ما ته وینې په کار و زه څلور میاشتې په سپټال کې ما ډېر زیات وینه پکارو زما علاج ته زما یو لاس کتل آسان کار نه ده بیا هم کله چې زه هوښ ته میراغل خپل بچی لاس نه مینیول او ما وایي چې زلایت کوم خپل بچی لپاره کوم هغه تای ما ونه وایي چې زه مور کېګم ما سوسایټو کو سمې ونه کو هغه پات نه چې ما ته پته ولګې ده چې اوس دنیا دوی زما عزت ته ګوري او زما بچی عزت ته ګوري اوس وګه پټګه پاتې موګه تک پر روټ کې پاتې ما سره چت نشته چې شي نشته د خپل بچي گزاره کول نه شم هغه تای ما سوفای ته لاس ولګول یا هم زه په خوان و ما چې زکه ولې زه خپل بچي لپاره سم کولې شم او یو پلار نشي کولې کلم نشي کولې چې هغه کولې شو نو زه چې یو مور يم یو لاس سره دومره قرباني ورکوم ولې دا هغه پلار دومره قرباني وار نه کو ولې زما سوفای دومره وار نه کو هغه ما زما سوسر و زما د بچي خو پلار و ولې هغه داسې کار ورسره وکړو زما خاوند و زما د بچی پلار و ولې داسې وکړو د خپل وینې لپاره د خپل عزت هغوی بچول نه شو نو د بل چا عزت سره کوم خیال وکړي دغه خبره زه نه منم چې یو مور ته حق ورنه کې یو پلار ته حق ورکړي یو مور یو لاس سره اپایز بوي خپل زخم سره خپل وینې چې په خیرات باندې د خالق نه واخلي خپل بچی ساتل شي مګر یو پلار خپل ځان ته وعده کوي حشتزي چې هغه هڅه زما په خیال کې نه قبول کړي بل خځه سره واده کوي په کور کې خپل لایف جوړوي او خځه دغه څه خیرات غواړي د دوه قانون خپل بچي لپاره خپل خون لپاره خپل وینې لپاره خپل زخم لپاره یو مور سم کولی چې زما په اندازه کې چې هغه څه پلار وي چې زما خاوند غوندي هغه کله خپل بچي لپاره سم کولی نشي ځکه چې زمون سوسای چې کاو مل خود کیږي کاو چې زمون څوک نه اوري
په افغانستان کې کوم داسې ځای ست چې دوی ورسیالته ورسره مرسته وکړي د روانیو د عصبي لحاظ
متاسفانه په افغانستان کې د روانیو ټول نړۍ کې هم د قسم استګما یو قسم شرم موجود دی چې څوک رواني ناروغ دی او څوک چا ځانوجن اقدام کړی دی ډیره پوری د مسایل خو کې پاتې کیږي ډیر کم کسان چې هغه مثلا میډیا ته موضوع راوځي او ډیر کم کسان یو فاميلي دي چې هغه خپل ناروغ دغه څوک چې ځانوجن کوي او ځانوجن اقدام کوي او یا د جوړ خفګان نشي نخانی لري ډیر کم کسان دي چې هغه مثلا روغتون ته مراجعه کوي بلې مراکز ته د ولسوالۍ په صفه کلینیکونه دي چې هغه تمنګ د اساسي خدماتو مثلا په اړه کې رواني مشکلات او پرابلمونو ټریننګونه ډاکټران ته ورکول شوی دی او ته د فاميلي چې په دې مسایل باندې یو څه غاهي لري یا په حواله لري نو هغه ته مراجعه کوي اما ډیره پورې ما مخکې ارزو چې دا مسایل د نظر پټ پاتې دي دا بعضی د سوسایټ ارقام یا د ځانوجنې ارقام چې وړاندې کیږي دا هغه ارقام دي چې هغه واضح شوي وي او یا مراجعه کړي وي او یا څوک پوه شوي وي. اما ډېر پر همداسې خپ چپ او داسې خفیه شکل باندې پاتې کیږي ځکه د خلکو په منځ کې د رواني ناروغیو په اړوند باندې کافي پوهاوی نشته. یو ځانوجنه چا ته دغه نه ښکاري یو یو مشکل نه ښکاري وایي دا د خپل شخصي مشکل دی د مرض او د اختلال په شکل ورته فکر نه کوي. اما متاسفانه ژور خفګان یا ډپریشن رواني روحي ستونزې او فیملي او کورني تاوتریخوالي او فشارونه چې دا ټول په رواني ستونزو کې راځي دا هر هغه څه دي چې په کورونو کې خلق ځانوجنې ته مثلا مساعد کوي هغه خلق سره ځانوجنې افکار پیدا کوي لکه څنګه چې دغه روحینه خور ویلې کورني تاوتریخوالي کورني نابسامانی اقتصاد خرابوالی یو د بل نه منل او د بل د حقوق د پښو لاندې کول چا ته خپل حق نه ورکول د رضا پرته ودونه کول په ماشومتوب او کوچنیوالي کې ودول د پیسو په مقابل کې د خور لور خرڅول دا ډېر هغه مسایل دي رواني اجتماعي چې بالاخره په هغه کورنۍ کې هغه نوې جلکۍ چې واده شوي هغه هلته د یو مزدوري حیثیت پیدا کوي خپل حقوقي حیثیت چې د یو مېرمنې په توګه د یو کورنۍ د مشر په توګه وي هغه نه پیدا کوي تر ډېره پورې په کور کې د نورو خلکو په واسطه باندې لکه د خسر په واسطه او مثلا د خواښې او همدارنګه د کورنۍ د نورو غړو په واسطه تاوتریخوالي سره مواجه کېږي هغه باندې شاقه کارونه کېږي د هغه د رضا د پرته د هغې د رضا د غوښتنې پرته عمل پرې عملي کېږي. بالاخره دا ټول هغه څه دي چې ځانوجنې ته شرایط برابروي. ډېر کسان ځان سره دا مسایل او دا سیسونه پټ ساتي چا ته یې نه وایي د ځانوجنې په اړوند باندې چا ته نه وایي چا سره موضوع نه شریکوي چې یاره زما د ژوند نه زړه تور دی او ما ته دا ژوند بې معنا دی او بالاخره غواړ مثلا په دې ځانوجنه کې مهمه موضوع دا ده چې یو شخص ته هغه د لذت موضوع خرابه شي د ژوند د خوند موضوع خرابه شي تر راتلونکي باندې بې باوري رامنځته شي فکر وکړي چې زه هېڅ هم نه یم او نور دا ژوند په درد نه خوري. بالاخره د ځانوجنې افکار رامنځته کېږي. یو تعداد نورې ځانوجنې دي چې په ځوانانو کې دي متاسفانه چې هغې ته ناڅاپي ځانوجنې وایي اکسیډنټل سوسایډ ورته وایي هغه داسې وي چې د دوی غوښتنې نه منل کېږي دی وایي راځه یو اکت به وکړم د ځانوجنې یو څه دوان او درمل نه به استفاده وکړم یا ځان ته به صدمه ورسوم او بالاخره په دې زما غوښتنې ومني یا نه. متاسفانه هغه عمل داسې شي چې په واقعیت بدل شي او ناروغ تر ډاکټر ته ونه رسول شي چې زیاتو ځوانانو کې دا ډېر زیات قسم په خاریو کې نو بالاخره هغه ځانوجنه رامنځته شي. نو مسله دا ده چې ډېره بریده پورې هغه چې روغتونونه هم شته د رواني روغتیا روغتون په کابل کې هم موقعیت لري په ولایتونو کې تخصصي شفاخانې چې کومې ودي هغې واردونه لري د بستر دپاره هم ناروغان مني او همدارنګه د ولسوالیو په سطحه باندې کلینیکونه دي اساسي خدماتو د صحي کلینیکونه دي چې هغلته هم د رواني روغتیا په برخه کې موږ خپله دغه ډاکټر صاحبان ته ټرینینګونه ورکړي دي چې سوسایټ دی هغه لومړی او عاجله موضوع چې موږ په دې باندې د سرکار کړی دی او دا ټرینینګونه د خارجي موسساتو په واسطه باندې همدارنګه د عامې روغتیا وزارت مخکې دا دایرول دی ته پوهاوی ورکوو همدارنګه د میډیا د لارې نه. نو دا ډېره مهمه موضوع ده تاسو چې نن رانیولې ده. متاسفانه ډېر زیات خلک د مختلفو عواملو له کبله دغه مشکلات سره مخامخ کېدلی شي.
روحینا جانې دوه دقیقې نورې لرو که تاسو په دې اړه یو څه ووایاست چې آیا تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده د خپلې قضیې په اړه باندې؟
سلام علیکم جان. نه ما د طالبانو په حکومت کې ځکه مراجعه کړې نه ده ځکه چې طالبان کله چې یو ښځه ورته لاړ شي نو د هغوی نه مني سم چې وي د سړی مني او دغه څه په حالت باندې چې موږ سوسایټ کوو زمونږه ما باندې تیر شوې ده زوایمه هغه تایم باندې څوک نه پوهیږي خپل ځان باندې بس یو شی هغه پوهیږي چې درد وي او دغه دنیا ورته پرایا کیږي بالکل د یو بیگانه دنیا کیږي. دا هغه پس مته طالب ته لاړ شي چې د سوسایټ خبرې مو کې د خودکشي خبرې وکړي نو هغه سوچ کوي چې تو کافر یې تو مسلمان نه یا مسلمان د سوسایټ نه کوي مګر هغه سوچ کوي نه چې مجبوریت کوم دی پورې راځي زما بچی کله چې وګ پاتې کېږي زه سوسایټ ته مجبور کېږم کله چې زه د خپل لاس طرف ته ګورم چې 25 کال باندې زه یو مزور شو یم زه سوسایټ ته کېږم کله چې زه پروت کې یو شپې تیروم ما سره کور نه وي زه سوسایټ باندې سوچ کوم نو دا څوک سوچ کولی نه شي هغه څوک زه طالب ته سره کم نه شم هغه خو بس سریان ته تایم ورکوي د ښځه له کومه طالب مانه نه ده تر اوسه کومه قانون باندې په افغانستان خو بالکل نشته چې د ښځه څوک
مننه روهینا جانې تاسو څخه او د ډاکټر صاحب ایمل صافی څخه ډیره مننه. د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلی دی او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
ور ساده او روانه جبه
او کچېرې مډال او څنګهلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
جنا